کابو 15 سلنه د انسان د بدن وزن جوړوي.
هغه وبدي چې د ناروغیو د میکروبونو یا د تریاو څخه خالی وي. همدارنګه د زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوی کچې څخه ښکته وي. دویم برخه د دې ټاپک څه ده؟ یا د دینوان هغه حفظ صحه ده. حفظ صحه ستوي د انسان د تشو متیازو د غایته موادو د خوندي ځای په ځای کولو لپاره د سهولتونو برابرولو ته اصل کې حفظ صحه وایي. په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغتیا ساتنې او د ژوند سره تړاو لري. اساساً تمرکز او فوکس دا په شخصي نظافت باندې کیږي.
اوس براشو په دې برخه کې چې د کورنۍ ونده څومره اړینه ده، په دې برخه کې چې حفظ صحه ته پام وکړي، نظافت وساتي او پاک او خپل ماشومان او کورنۍ ته پیدا کړي او هغه ته برابر کړي.
بالکل، هدف هم ستاسو دا ده چې څنګه کولی شو د میکروبونو د اخته کېدو څخه
مخنیوی وشي.
د څښلو خوندي او بکارو چې وکارو باید چې مخکې تر نه یادونه وشوله. همدارنګه خوندي کیناراب باید وکارو. دا چې خوندي کیناراب څه شته وایي، د حاجت رفع کولو زایدی چې د اوبو د ککړېدو څخه مخنیوی کوي دا خوندي کیناراب ده. بل لاسونه په مهم وختونو کې چې مخکې تر نه یادونه وشوله، لکه د حاجت رفع کولو څخه وروسته او د خوړو خوړلو څخه مخکې په صابون باندې پریمینځي. د صابون استعمال ډیر لازمي او مهم، فقط اوبه پاکې وي، رواني وي، او همدارنګه د صابون استعمال. بل خواړه په خوندي توګه او په سرتړلو لوښو کې د حشراتو د مچانو څخه لرې وساتي. دا یو ډیر مهم فاکتور ده چې د ناروغۍ د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. خزل یا کوم خلپل چې موږ ورته وایو په خوندي توګه راټول او دفع کړي او په منظم شکل بیا کېدای شي موږ توضیح ورکړو که غوښتنه هم کوله.
ډاکټر صاحب، راځو اوس دې موضوع ته چې د نړیوالو سروې له مخې څومره ماشومان البته د بې غورۍ یعنی د پاکو اوبو د نشتون او د حفظ صحې د نه مراعات او د نظافت د نه مراعات له کبله په ناروغۍ اخته کېږي.
په دې نړیواله کچه همدارنګه د هېواد په کچه هم ځینې سروېګانې څېړنې ترسره شوې دي. موږ ارقام په لاس کې لرو. ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور داسې ښیي چې په نړیواله کچه که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ صحه او د نظافت سمې کړنې ترسره سي، دا کولی شي چې په نړیواله کچه د ناروغۍ یو پر لسه راکمه یو پر لسه. په نړیواله کچه هر کال 2.4 میلیونه مړینې د څښلو د خوندي اوبو مناسبه حفظ صحه او د نظافت د کوکړنو د نه کولو له کبله دا رامنځته کیږي. یعنې که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ صحه او د نظافت ښې کړنې ترسره سي، نړیواله کچه موږ کولی شو 2.4 میلیونه مړینې د دې مخنیوی وکړو. دا یو ډېره ښه خبر ده. د دریو غوره وژونکو ناروغۍ له جملې څخه چې په نړیواله کچه د یو پکې نسناسته ده چې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د ماشومان نه ژوند اخلي چې هغه د څښلو ناخوندي اوبو له وجې ده، د ناوړه حفظ صحې د اسانتیاو نشتون او د نظافت د ضعیفه کړنو له کبله رامنځته کیږي. روغتیایي مراکزو کې مثلا موږ ستونزې لرو، په ټولنه کې خلاصه کوي تر 90% زیات روغتیایي کارکوونکي چې دي دا لاسونه نه وینځي او بخصوص په صابون باندې. حال دا چې 80% میکروبي انتاني ناروغۍ چې دي دا د تماس له لارې نه انتقالیږي. هغه نوي زیږیدلي ماشومان چې دي نیوناتل سپسس ورته وایي، د لاسونو د نه مینځلو له کبله البته 45% مړینې د ماشومان نو زیږیدلي ماشومانو کې رامنځته کیږي. دا د نظافت بخصوص د روغتیا نړیوال سازمان هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دې ګډ راپور ښیي چې 2% خلک اوس هم د حفظ صحې پرمختللو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 2.5 میلیارده خلک، یعنی دا فیصدی که چرته ارقام وایي، 2% دومره کسان کیږي. 340 میلیونه وګړي اوس هم د اوبو د ناخوندي سرچینو څخه نړۍ په کچه دا ګټه اخلي، چې دا ډیره د خطر وړ خبره ده. همدارنګه د هیواد په کچه ځینې سروېګانې 2014 کې د افغانستان د ژوند حالت په نامه یو سروې ترسره شوې ده. دا سروې ښیي او څېړنې ښیي چې 15% وګړي د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی اوسه پورې هم نه لري. څه دا ډیره غټه سلنه ده. 1.5% وګړي د حفظ صحې پر مختلفو تسهیلاتو او اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. 9% وګړي اوس هم په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوي، چې وخت موږ یادونه وکړه چې په آزاده فضا کې د حاجت رفع کولو له کبله څومره په اسانۍ باندې د میکروب راځي، انتقالیږي او ناروغي او ناخوله رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب، اوس براشو چې د عامې روغتیا وزارت، تاسې په دې وزارت کې د روغتیا د ارتقا ریاست هم لري او تاسې هم د روغتیايي مرکزونو د اوبو حفظ صحې او نظافت د ارتقا مسؤل هم یاست، په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او دغه موضوعات چې تاسې ویلي دغه په نظر کې ونیسي.
واش چې موږ وخت تر نه یادونه وکړه اوبه حفظ صحه او نظافت واټر سنټیشن ان هایجین څه ورته وایي، په دې کې د وزارت ساتمه په خصوص موږ ډپارټمنټ ریاست ارتقا ساتیا د روغتیا ارتقا ریاست دا په واش کې درې ډول پروګرامونه موږ لرو، یو سی ایل ٹی ایس ورته وایي کمیونټی لیډ ټوټل سنټیشن، یا مثلا په پښتو کې موږ ویلای شو چې بشپړ حفظ صحه د ټولنې پر رهبرۍ باندې. دا داسې یو پروګرام ده موږ ځو ټولنې ته، ټولنه کې د خلکو سره کینو، خلک راټولو، هغه خلک بیا یو ورخیو چې تاسو په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوئ، دا یو ورخیو، هغه بیا خپل پروسس لري، خپله طریقه لري. هدف تر نه په ټوله کې دا ده چې دغه خلک دې ته وهڅو چې د دوی چلند تغیر وکړي، او له دغه چلند چې په آزاده فضا کې دوی دغه رفع حاجت ترسره کوي د دې نه مخنیوي وکړي، خوندي کې نرمونه په خپله دوی جوړ کړي، د دوی دغه پوهاوی دومره لوړ کړو او په ذهن باندې کار وکړو. دا کار شوی ده، دا کار کیږي، دا اوس هم له عمل نه کېده. دوی شته ولاتو کې دا کار نه روان دي. سیلټیس برنامه ده، دوی د رفع حاجت نه مخنیوي کوي. اخر کې مونږ بیا مغه قریه، مغه ولایت، حتی او ڈی ایف اعلانو یا اوپن ڈیفیکیشن فری، یعنی د ولایت کې په آزاده فضا کې رفع حاجت بیخي نه ترسره کیږي، او دوی خوندي کې نه روان، او دوی خپل جوړوي، خپل لګښت باندې جوړوي. فقط مونږ ورزو د دوی د غامه په هوایل وړو، د دوی د چلند تغیر کوي، بیهیویر چینج مونږ ورته وایو، په دې باندې کار کوو، د خلک دې ته آماده کوو، او بالکل په اسانۍ سره آماده کیږي. ډیره کامیابه موافقه برنامه ده، اوس دوی شته ولایت کې جریان لري.
داسې شوی چې کوم سیمه پاکه شوی او بل اخر تاسو اعلان کړی؟
بالکل، مونږ بامیان کې ځنی ولسوالۍ او ډی ایف اعلان کړی دي. نور زه وکم دوی مونږ واټر واش ان هیل کیر فسیلیټیز چې دا غوز په دې بخش کې کار کومه، په روغتیايي مراکزو کې دی او به صحیح او نظافت ارتقا ده. نو اول بیت من کلینیک یا روغتیايي مرکز د بیت الګوي د بیت نمونه وي، د سنې چې اول بیت الته خوندې وبوي، الته حفظ صحه چې مغه څه طويلې سي په ټوله په حقي منه الته پولیسي د نظافت کلینیک الته روغتیايي مراکزونه بیت الګوي او لوګو سيږي نمونه وسيږي. په دې را بیت من کار کوي په روغتیايي مراکزو کې. او دریمه برنامه څه ده؟ هغه کمیونټي ډایالوګ ده، یا ټولنیز مباحثه ورته وایي. موږ زو ټولنې ته هلته د ټولنې باروسوخ خلک چې ملای امامان دي، همدارنګه د مکتبو استادان دي، د هر یو ته جدا جدا د اوبو حفظ صحه او د نظافت د ارتقا په رابطه دوی ته بسې سازي کوو، د دوی د ټولنې په خوځښت راولو، د دوی عامه پوهاوی لوړو، د چلند د بدلون په خاطر دوی سره کار کوو، تر څو دوی آماده سي بلاخره دوی مکتبو کې شاګردانو ته، په مسجدو کې امام صاحبان او خطیبان مقتدیانو ته، دوی خلکو ته. نو دا ډېر موافقه پروګرامونه دي، او دا پروګرامونه الحمدلله روان دي.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو ډاکټر صاحب، چې نور د حل لارې څه دي پرته له دې چې د روغتیا وزارت کار کوي؟ نور د حل لارې څه دي؟ خلک باید څه وکړي او څه د حل لارې تاسو ورته پیشنهاد کوئ چې د دغه ستونزو نه خلک راخلاص شي او بالاخره دغه ستونزې راکمې شي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. په ټوله کې یعنی په چلند کې بدلون تر ټولو مهمه خبره ده، عوامه پوهاوی باید لوړ شي. رسنۍ په دې کې ډیر ښه رول لوبولی شي چې دغسې برنامو ته رشد ورکړي، د دې ته وده ورکړي، تر څو خلک وکولی شي. ځکه په اوس سوشل میډیا یو ډیر مهم شی ده، او هر یو ته هر څوک ورته په هر ځای کې لاسرسی لري. نو دغه پروګرامونه ډیر مفید واقع کېدای شي، تر څو دوی په چلند کې تغیر راشي. لکه دا مثال نه مو ویلې، دوی وایي چې لاسونه پاک دي، نو میکروب خو نه ښکاري، حال دا چې ستونزه رامنځته کوي.
یعنی یواز نه د حل لارې د چلند تغیر ده،
او په هوایي لوړول دي.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان چې راغلي خبرونه ته.
له تاسو مننه.
دوستانو، دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف همکارۍ جوړه شوې ده. تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو بزرګ کزریګو تاسو په لاله سپارو ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو خپل موټر چاته په امانت ورکوئ؟
فکر کوم دا به مشکله خبره چاته موټر ورکول سي، جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دي، ناوړ استفاده کوي.
ولې ځینې کسان د خپل دوست یا نورو کسانو موټر په امانت اخلي؟
هغه یو مثال هم دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي.
او د موټر اخیستل په امانت کوم مشکلات جوړوي؟
بس غم دغه یو موټر لا راخسته او د سینو سره سینه در کوم، بس ورک بس په دې جنجال سره خته دي. نو
قدرمنو اوریدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې هم دا موضوع سیړو چې د موټر اخیستل په امانت یا د موټر ورکول په امانت د کورنیو او اشخاصو ترمنځ څنګه کار دی او کوم بد عواقب درلودلی شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ترافیکو د ریاست له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خوږو دوستانو، په نورو هیوادونو کې خلک کوښښ کوي